د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې چې خبری ساتي موږ بیلابیل ریپورټون لرو په مختلفو موضوعاتو په تازه حالاتو به مو خبر ساتو. نو هیله ده چې را سره پات شي. لومړی به شاهین بنیری ته ورشو، هغه به تاسو خبرونه وایي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو بمی چودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی او ناټو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو بمی چودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پیښه تېر ماښام د چمن د لویز د دفتر مخې ته هغه مهال وشوه کله چې دغه ځای څخه د پولیسو یو موټر تېرېده. د کلی عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل مشال ریډیو ته ویلي چې چودنه د لویز لاین مخې ته شوې ده او د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي چې دا د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي زیاته کړه چې د چودنې باوجود به د نور کله په شان نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله پرانستې وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو دا برید غندلی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې ذمهوار به نیسي او قانون ته به سپاري. د روسیې د برید ذمهواري نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نومونو خودو په شرط د مشال ریډیو افغان څانګې ته د مارچ په 23 ویلي چې ولسمشر امریکایي چارواکو طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال درنه ولسمشریز انتخابات وشي. چارواکي زیاته کړی چې ولسمشر غني به د خپل وړاندیز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ښکاره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. پاکستان به د کووډ 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره 1 میلیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دي چې تر ټولو وړاندې اخیستل شوی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ټول 1,09,000 واکسین اخیستي دي او د یو شمېر کمپنیو سره د 2 میلیونه نورو اخیستو لپاره خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغانو شمېره یو ځل بیا په ډېرېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه لا ډېر کړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی دی چې هیواد د پاکستان سره ښه اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه دا لیک په اسلام آباد کې د هند های کمیشن لخوا د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د لارې استول شوی دی. وزیر اعظم مودی لیکلي دي چې د یو ګاونډي هیواد په حیث هند د پاکستان د ولس سره د ښه اړیکو خواهش لري او د دې لپاره له ترهګرۍ او تربګنۍ نه پاک او باوري چاپیریال ډېر مهم دی. د هند NDTV د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا یو د معمول خبره ده او داسې لیک هر کال استول کیږي. دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 13 په اسلام آباد کې یو امنیتي کانفرنس ته وویل چې د اړیکو بحالولو لپاره به هند ته اړومبی ګام اخیستل وي. او ناټو ویلي دي چې د روسي بریدونو روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ په 23 په برسلس کې د خبرونو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده. له دې یو ورځ وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي وو چې د مغربي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د چین پوځي عروج او د روسیې بریدونه داسې خطرونه دي چې د ناټو اتحاد ته اړتیا لري. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسې شاهین بنرې اورید چې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په ریپورټونو کې به وایي چې په جانیخیلو کې د ځایي ځوانانو د وژنې پر ضد شروع شوې مظاهره نن په څلورمه ورځ هم روانه ده. په چمن کې چاودنه شوې ده. چارواکي وایي پر ګواښونو خبر وو او د امنیت لپاره یې ګامونه اخیستي وو. له مومندو غیب کړل شوو کسانو کورنۍ له حکومته د هغوی رسنېدل غواړي. د پولیسو په ولکه کې د مړ موندل شوي شازیب کیسه به واوري.
مونږ وکتل چې شازیب هلته ننه په کامره کې پروت و، سار یې شلیدلی و، دا لاسونه یې ټول داسې و چې سور شین و. پته نه لګېږي چې سوچ هم نشم کولی چې دا به څه ووایي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. د مشال رډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څلور ورځې مخکې په جانیخیلو کې د څلورو هغو زلمیانو مړی وموندل شول چې تښتول شوي وو. له همغې ورځې راهیسې جانیخیلو په بنو کې د پوځي کلا مخې ته د مړي د احتجاج په توګه ایښي او وایي که غوښتنې یې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به یو سي. دوی د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات د وژل شوو کسانو کورنیو لپاره معاوضه او د پیښې عدالتي پلټنې غواړي. پولیس ویلي چې پلټنې یې روانې کړې دي چې دا ځوانان چا او ولې وژلي. موږ سره زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرښه راغلی دی، هغه سره به خبرې وکړو، نور تفصیل به ته وغواړو. عمر، دغه خلکو مظاهره کوم ځای ته ورسېده، څه وایي دوی، چا ورسره خبرې کړې که نه؟
بالکل بشیر، څنګه چې تاسو وې، په جاني خیلو کې د څلور وژل شوو زلمیانو د وژنې پر ضد چې کوم احتجاجي پرلت دی هغه د تېر اتوار نه چې کوم پیل شوی دی لا هم دوام لري، هماغه شانتې روان دی او د شپې هم دغه شانتې په دغه پرلت په ځای کې خلک ناست وي دغلته. خو دا به ووایم چې دا صرف د جاني خیلو مشرانو او ځوانانو لخوا نه دی، بلکې په دې کې مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم تر اوسه پورې ګډون کړی دی. نن هم د عوامي نشتل ګوند صوبایي چې کم صدر دی امل ولی خان او دغه رنګ سردار حسین بابک هغه هم را روان شوي دي دغه پرلت ته ځان رسوي. دغه رنګ د جمعیت علما اسلام چې کوم مختلف صوبایي قائدین دي هغه هم را روان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم تېره ورځ راغلي ول. دغه رنګ د غورځنګ نور مختلف چې کوم مشران دي هغه په دغه پرلت کې ناست دي. ورسره خوا و شا چې کوم شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، لکی مروت او مختلف قبایلي مشران دي دغه درنا ته چې کوم دی وخت په وخت راځي او دا به دستور چې کوم دی یا روانه ده. او د دې کې چې کوم سوپرې د مذاکراتو خبره ده، د ځلي انتظامیه او دغلته چې کوم فوزي مشران دي د هغوی د پرلتوالو سره مذاکرات د څلورو ورځو نه روان دي، خو لا هم هغه مذاکرات پای ته نه دي رسېدلي، څه نتیجې نه دي ورکړې. په دې مذاکراتو کې په دې کې درې بنیادي غوښتنې دي چې تر ټولو لومړی چې په هغې باندې تر اوسه پورې دوی متفق شوي نه دي، هغه دا ده چې دغلته هر ډول چې کومې وسله والې ډلې دي د دوی په وینا چې دوی ورته ګوډ او بیډ وایي دا یو هم منظور نه دی د دې مخنیوي د وشي. په دغه غوښتنه باندې چې کوم دی دوی کلک ولاړ دي چې په هغې باندې تر اوسه پورې اتفاق نه دی شوی او دغه رنګې ذرایع نه دا معلومیږي چې اتفاق په دې باندې نه دی شوی چې د دې دپاره یا لاره نه ده هماره شوی چې کم ډول د دې خلاف مطلب کم ډول ګامونه پورته شي. د هغې ذمهوار څوک دی؟ دلته قبیلې څومره کردار ادا کولی شي؟ حکومت په دې لړ کې سوچي. دې سره سره دویمه غوښتنه دا ده چې کوم څلور وژل شوي ځوانان دي چې شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول، شل ورځې پس د هغوی جسدونه په خاورو کې لاندې چې کوم د جاني خیلو مشران وایي د قبیلې غه چې هلته کوم سپي وو هغې راایستلي وو هغې نه معلوم شول. نو د دې وژونکو عدالتي پلاټنې دوی غواړي، ورسره ورسره متاثره کورنو ته دوی انصاف غواړي. نو ذرایع نه دا معلومیږي، مختلفو چارواکو سره هم چې مونږ خبرې شوې دي چې په نورو باندې اتفاق شوی دی، خو تر اوسه پورې چې کومه یوه مین غوښتنه د هغه داده چې دغلته د هر ډول وسله والو ډلو د مخه ونیسي حکومت او د دې ذمهوري د حکومت او د سیکورټي ایجنسو ده. نو په دې باندې خبرې روانې دي. د شمامد وزیر چې کوم د پی ٹی آئی صوبائی چې کوم منسٹر هم دی هغه هم پرون ورغلی وو. د شپې تر ناوخته پورې د مذاکرات روان وو، خو اوس پکې تازه خبر دا هم دی چې تر 12 بجو پورې دوی دا مذاکرات چې کچرته کامیاب نشول نو د پرلتوال چې کوم مشران دی هغه دا وایي چې نن ورځ به دوی بیا هم په جاني خېلو کې وي تر ماښامه پورې انتظار کوي کنه و بیا به سره د مړو دوی د مړو د خخولو نه انکار کړي دی هغه هم هغه شانتي پراته دي نو دوی بیا وایي چې بیا به سبانه دوی راضي بنو ته او بیا به سره د مړو دوی دغه احتجاجي پرلت پېښور ته غځوي او که هلته هم د دوی غوښتنې پوره نه شوي نو بیا به دوی دغه اسلام آباد ته بوزي نو دغه پرلت یا روان دی د ضلعي انتظامیه او د پرلتوالو ترمنځ مسلسل بار بار دغه وفدونه ځي او راځي خو لا د دوی په خبرو باندې اتفاق نه دی شوی. جی بشیر
عمر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی و عمر دل چې جان خیلو کې کوم احتجاج روان دی زئی څلور کسان چې وجود شو اغلا هم پسې روان دی او خلکو دا هم ویل دي چې مړی به تر هغې خخ نه کی او تر څو چې ورته چارواکو د غوښتنو ډاډ نه وي ورکړی د منلو او دوی دا هم ویلي دي دا ګواښي هم کړی دی چې کېدای شي اسلام آباد ته پسې دا مړی ویسي. دوی د هر ډول وسلوالو خلاف یو شان عملیات غواړي د وجود شو کسانو کورنیو لپاره معاوضه غواړي او د پیښې عدالتي پلټنې هم دوی غواړي. پولیسو ویل دي چې پلټنې روانې دي چې دا معلومه کړي چې دا کسان ولې او چا وجلی دي. په دې اړه باندې یو ویډیو هم شته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تاسو هغه هم کتلی او ملګرو دوستانو سره شریکولی شئ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. اوس یو رپورت د اردو د بلوچستان په چمن کې د لیبی ځواکونو مخې ته شوې چاودنه کې د دریو کسانو تر وژل کېدو او ډېر لسو تر زخمي کېدو وروسته څلور ټپیان چې سرسری زخمیانو کورونو ته لیږل شوي دي پاتې هغوی په کوټه کې تر درملنې لاندې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. چارواکو دا د ریموټ کنټرول بمي حمله بللې. دوی وایي دوی ته ګواښونه ورکړل شوي وو او د امن ټینګ ساتلو لپاره یې ترتیبات هم نیولي خو دا یې نه دي ویلي چې د ترتیباتو باوجود ولې چاودنه وشوه. ایوب ترین مو په نور حال خبر کړي.
د پښتون پل ته چیرما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تیر ماښام هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو یو موټر پر تاج سړک باندې د لیویز لاین څخه مخ پر تېرېدو په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه د چمن و ځای روغتون ته ورسول شول چیر چې د یو ماشوم په ګډون درې زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او څلور نور معمولي زخمیان د لومړنۍ درملنې وروسته ډاکټرانو د روغتون څخه بیرته خپل کورو ته ستانه کړي دي او ټپیانې د نور علاج لپاره وکوټ ته راوړي دي. د چاودنې وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او هغه سیمه د نور پلټونو په خاطر ګیر چاپېره محاصره کړې ده خو تر دم ګړی پورې څوک نه ونیولې او نه هم یوې ډلې ته دغه وروستۍ چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د چاودنې څخه د پولیسو د موټر سره سره و ځینو نورو موټرانو ته هم زیان اوښتې دي خو د چمن د پولیسو ایس ایچ او په دې چاودنې کې خوندي پاتې شوی دي. په دې ترڅ کې د کل عبدالله ډپټي کمشنر طارق جاوید منګل و مشالیډو ته وویل چې چاودنه د لیویز لاین و مخ ته سوې ده او د لمړنۍ پلټونو څخه داسې بریښي لکه چې په موټر سایکل کې د پټ کړل شوي ریموټ کنټرول بم له عمله دغه چاودنه سوې وي.
جی ہم نے صبح بھی بڑا فنکشن کیا ہے یہاں صادق کرکٹ گراؤنڈ ہے ہمارا اس میں ہم نے کیا ہے تو ہم تو اس پہ ذرا گھبرا رہے تھے اللہ نے کرا.
کلب عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق جاوید منگل وائی چھ درویشتم مارچ دورزی پہ آڑا دوی تا دڑکا یا تھریٹس وو خو پردے برسے را دوی دا درویشتم مارچ دورزی پہ مناسبت سرا ٹول پروگرامونا تر سرا کرل زکچ پہ صادق لوبغالے کی تر ٹول لوئے دستورا جوڑا سوے وا پا کم کچھ پہ گانش میر کی شاریانو گڑن وکڑی. د یوې پوښتنې په جواب کې ډپټي کمشنر کلب عبدالله زیاته کړه چې د چاودنې برسېره به د همیش په ډول نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله خلاصه وي او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د خلکو د تګ راتګ تر څنګ هر ډول دوه اړخیز تجارت هم روان وي. پر چاودنه باندې خپله د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سخته خواشیني څرګنده کړې ده او د پیښې په اړه د ځایي چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی. دلته په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به ډېر ژر د چمن په چاودنه کې تورن کسان نه یوازې ونیسي بلکې د قانون لاندې به سخته سزا هم ورکړي. د یادونه وړ ده چې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې پرون د هیواد د نورو برخو په ډول په سرحدي ښار چمن کې هم د درویشتم مارچ یعنې د پاکستان د ورځې په اړه غونډې او دستورې جوړې شوې وې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مشال انلاین خبرونه تاسو نن وړاندې کوو. خو اوس یو رپورت. تیر هفته به مو په خبرونو کې اوریدلی وو چې د مومندو کورنۍ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د خپل دوی کسانو د خپل غیب کوشو خلکو د موندلو غوښتنه کوله. اوس دوی ګواښ کړی که حکومت یې په غوښتنو همداسې غوږونه کاڼه واچوي نو د مارچ په 9 به په غلنۍ کې د احتجاجونو یوه نوې لړۍ شروع کړي. دوی وایي څو وارې له حکومت د ورکو کسانو د موندلو په اړه دوی غوښتنې کړي دي خو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. انیسا اجمل پی رپورټ لري.
په مومند ضلع کې د لادرکه شوو کسانو د کورنۍ غړو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 بعد غلنۍ هډکوارټر او لاغرستو په راولپنډۍ کې د پوست دفتر مخې ته احتجاج کوي. په دې ضلع کې د لادرکه کسانو لپاره د کمیټې یو مشر زاهد ساپي د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو کې د تیرو 11 کلونو راهیسې شاوخوا 1.6 کسان لادرکه دي او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري.
ډېرې پیرې احتجاجونه وکړل او د حکومتي چارواکو سازمان دلته هم خبرې شوې دي. خو د بده مرغه چې کومې وادې دوی همیشه کړي دي نو هغه وادې سر ته نه دي رسولي. اوس پورې چې زمونږ کوم معلومات دي داسې وایي چې دلته یو څه خلک شته په جیلونو زندانونو کې چې هغه به موږ در تر زره ښکاره کړو. کوم چې ورک شوي بې درکه شوي خلک دي د هغوی چې کومه کمیټې هغوی دا فیصله کړې ده چې موږ به د راولپنډۍ جی ایچ کیو کوم د هغې مخې ته به درنه
زاید ساپی دا هم ویل چې د لادرکه کسانو پړې د مارچ په 2 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق غنی او د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرته ورسره د حکومتي ګوند یا حکومتي ادارې یو غړي ونه لیدل نو ځکه په راتلونکي کې د نور احتجاجونو پریکړه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د مومند اوسیدونکي امیر افضل بیا ویل چې په 2015 کال کې ورور عاصم خان روک شوی دی او دغه د موندنې لپاره په پیښور عدالت د بشري حقوقو ادارې او راولپنډۍ پوځي دفتر کې درخواستونه جمع کړي دي.
دی وی چې دا فارور چې کوم دی تا طالبانو سره کاټ سره و زما رور چې کوم دی نو دا چې دا کارمن سه بولا ورته وی دا خټکو دولت 50000 روپۍ نه په هغه وخت ورکړل چې کنه دی طالبانو خلاف زما ضرور او د طالبانو سره جنگونه کول او بیا دا دین آباد چې کله روشل انتیه وزیرستان والا هغه ول دې ضرورت نه ورته په دې خبرو چې دا ډېر بهادر انسان دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې له مخې د خلکو لادرکه کول جرم وګڼل شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 19 په دې اړه وویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تر لیدو وروسته خپل ځانګړي سیکرټري ته امر کړی چې د دې کورنۍ او د لادرکه غړو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي. د خبر پختونخوا ایډوکیټ جرنل شمایل بټ بیا د لادرکه کسانو پړه مشال ریډیو ته ویل ل استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د غینومن عدالت ته ورکل شوی خو هغه کسان چې د لادرکه کې دوه وجوهات یې نور دي نو پړه حکومت هم ایس معلومات ان لري
کچھ لوگ جو کہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور ان کے ویر اباؤٹس نہیں پتہ
پا عدالت کی درخواست اکڑی چل غتن امنیتی اداروں نیولے دین و ہائی کورٹ دا درخواست صوبائی او وفاقی حکومتوں او امنیتی اداروں تواستوی چایا دا تن تا سرشتا او کنا بیا استخباراتی ادارے پر خپل ریکارڈ کے دورک تن معلومات وہ گوری نو کہا غوی سروی خو عدالت تے وڑان دکڑی او کنوی نو بیا خو حکومت پدے کے حص نشی کولی خو ہاگا کسان چی کورنے یہ وائی ورک تے او استخباراتی ادارے مکتا لکلی راکڑی چی غوی سر ہم نشتا نو دغا کسان یا خود افغانستان جہاد پر محال ہاگا حیوات تتللی یا چا تختولی او یا دا جرائم پیشہ کارونو پا وجہ موجود ندی نو دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي ویلې
اکټیویټي کی وجہ سے وہ اب موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں بتا سکتا
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندنې لپاره ل 2013 کال راهیسې یو کمیشن جوړ شوی دی د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په ریپورت کې ویلي چې تر دې وخته د 6,974 لادرکه شوو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوی چې پکې 6,822 هواري کړل شوی دی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ یو تاسو کولای شئ چې له هغه ځای موږ واورئ تاسو به خبرې سو مخکې د مارچ په 14 د پېښور د غربي پولیس تانې د زیمور په نه 14 کلن شازیب د دغه تانې په بندیخانه یا حوالات کې ځان تیزندۍ کړی یا پانسی کړی و خو دغه کورنۍ په دې باندې شک ښودلی او وایي چې شازیب داسې کار نشي کولی بلکې دوی دعوه کوي چې شازیب باندې ډېر زیات تشدد شوی و په اړه دا ځانګړی رپورټ او رو چې زموږ همکار شانواز ترغزی جوړ کړی
د پېښور په یو حوالات کې د مړ شوي 14 کلن شازیب دواړه خلک ور روان دي د مارچ 14 د شازیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتلل او د کورنۍ سره یې اول فاتحه او بیا به یې غم راضي کوله د مارچ په 14 شازیب د پېښور د پولیسو په یو حوالات کې مړ شوی او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټرسایکل کاغذونه نه وو دوی ونیو حوالات یا بندیخانه کې واچو او شازیب په حوالات کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولې ولې وروستو پولیسو وویل چې شازیب په صدر بازار کې د یو دکاندار سره جنگ وکړ تمانچه ورپسې له کوره راوړه او دکاندارانو ونیو دوی ته حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو خو کورنۍ وای شازیب هیڅ کله ځان نه دی پانځه کړی بلکې دی وژل شوی دی د شازیب پلار خیال اکبر له ډېرې مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ راتګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر دلی د کجورې برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کړه وکړه او د پېښور مولازو چوک په خوا کې پلوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتې خیال اکبر د مارچ په 14 مشاد رېډو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړي شي
ما ته تانې نه کال راغلو هغه ته و چې شازیب ته بچی دی ما ویل بالکل زما بچی دی شازیب ویلې هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي په دغه سره بایک دی د بایک کاغذونه ځان سره راوړي هغه چې هلته کې لاړم چاپ سي اخو زما ویل دلته کې شازیب تاسو کال کړی دی نو ما ته چا غنه راکول حالات نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې دو گھنٹو پوری منگال تک اخوا دیکھو اخوا دیکھو خو بیا رہتا چاول وی دل تک سوک مرشو دے دوسرا زانی مرکڑے دو وای او یا چا ما خود اس سوچ نو چ ساز دی دے دوسرا مرشو ما ول چا سوک بیوی چا کا سحر سنکڑی وی خلک و سات بعد ما تا لگا پتا ول کی اسی دکی دیش د ما شوم د شازیب نوی نو من وکتل چ شازیب التن نه پ کیمرا کی پروت و سارش لدل او دال اسونه ټول داسی و چ سورشین و پتا نه لگی چ سوچم نشن کولای چ د وای
دا شازیب لکور نه غد هغه سکول رازین سکول سیستم تلاړم دا سکول د شازیب لکور څخه پښپک کیلومتر کې هم پور څخه کروڑ باندې جوړ دی د سکول په دروازه کې ولاړ سوګیدار وای د کرونا لوجه ماشومان خو په رخصت دي البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده
خو وړو کې خوندې خبره باندې یریدو اخ دومره انوسنت ماشوم اوس په پوری کله داسې د شوي چې دې ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دې به بس یو سینټنس ویل اوکې مام سوري آی ویل ناٹ ڈو اٹ اگین که زه خو ډېر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه وو
کله چې صدر بازار په خبر ته ورلم هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم ومې لیدل چې د مارکیټ سیکورټي عمله ولاړه ده په خلکو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم ګاډې دننه نشي چې کومه لانجه هم جوړه نشي او لارې هم بندې نشي شفی مارکیټ او لیاقت بازار دی او بل سره تړلي بازارونه دي او ویل شوی چې شازیب د لیاقت بازار دی او دکاندار سره جګړه کړې وه دغلته مې د دکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وئ نو هر دکاندار به راته ویل نه ځکه دغه د اتوار ورځ وه او دوی په هر اتوار چوټي کوي نو مارکیټ مکمل بند و دوی ویل چې د سیکورټي عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې وه هغه د پیښور اوسیدونکي د اعجاز احمد او د ورونو یې دی اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلی او بیا یې پرېښې نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشال رډیو سره خبرې نه کولې ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منی کړی شوی خدای ونه وویل چې چا منی کړی دی لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادیې د مشر شوکت الله همدرد په وینا چې دلته په سوونو دکانونه دي د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی
دا لږ چې سو پور راغلی وکړه باقی دا تماچو ورسره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه خبرم د دیوا د 15000 کیلو نه وه او په 9000 روپے دي سر ډن کا نو زه دا مې ما چیر دی کې صح حقیقت دی حقیقت دی وشي زګه دغه ټیم پورې خو مونږ نه دی کتلی چیر دل چا بد دکاندارانو راټینګ کړي دی او تانه ته رسول دی پولیس دغه ته ووم نو وجودم نو
ته خو باورې دی چې څنګه تاسو خپل نه وي په دغه ورځ
دغه ورځ دې د ایتوار ورځ او د ایتوار ورځ زموږ چټي خو چې ما سره معلومات کړی دي الکانو نه نوغي ویلي چې هر دی الګ داسې حرکت کړي دي بیا موږ نیولې دي او تانه تم حواله کړي دي
د بازار خپل سکیورټي څومره دل تا داسې سکیورټي دي تنه
زموږ د بازار موږ پرایوټ ساتلې دي سکیورټي ګارد چې لکه بازار کو لوکي چې جنگ جګړه کم سړې او کې نو د دې په کې کار نشته د دې دا کار دی چې دې پولیس ته حواله کړي
دغه ماشوم دې سکیورټارانو پولیس ته حواله کړي
نه جی د دکاندارانو کړو دغه ځکه چې چوکیدار نو
مشال رادیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانه ته ورشي او په دغه ځای کې د چا سره خبرې وکړي خو د شازیب د مرګ په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانه یو تن هم خبرو ته تیار نه و البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسن سره مشال رادیو خپلې پوښتنې شریکې کړې وې او د هغه خوا دا ځواب ملاو شوی
او نس بهر نه چاول سره شیور کړي تا خو هغه خپل د جامو سره حصہ اغست او غي نه ځان لچرې د سه پړې جوړ کړو هغه منه ځان جوړن کړي او جوډیشل انکوایری روانه ده هې کې بدا ټوله خبره کلیر کیږي چې یو خدا جووینایلو ټویټ شوی نه ده دای کې د چا نیګلیجنس او اوسس کېدل پکارو چې کم کارونه نه دي شوی
په خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې درې نیم سو کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنې هم ده د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو او د جنرال ډیولپمنٹ پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشاهد رډو ته وویل
جوینل جسٹس سسٹم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نه ځي. خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو دپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي؟ عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوي ټکي داسې بیان کړل.
نو قانون دا وایي چې ته به دې په ابزرویشن هوم کې چې که ابزرویشن هوم تا سره نه وي نو ته به دې پروبیشن آفیسر ته په نگرانۍ کې ورکې. که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو بااعتماده کس ته چې دی نو هم ورکولی شي. نو زه دا وایم چې د دې ذمهوار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی نو زموږ صوبایي حکومت دی، ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری.
شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دولسنی بجې شوې. له شاهین بنیری د خبرونو لنډی زور. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو بمي چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. پیښه تېر ماښام د چمن د لویز د دفتر مخې ته هغه مهال وشوه کله چې دغه ځای څخه د پولیسو یو موټر تېرېده. چارواکي وایي د پیښې پلټنې روانې دي. پاکستانی طالبانو د برید ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشر ډیډو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر امریکایي چارواکو طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدون وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. د چارواکي په وینا ولسمشر غني به د خپل وړاندیز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وړاندې کوي. پاکستان باندې کووډ 19 ناروغي نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یو ملیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبندۍ او فقهي وزیر اسد عمر پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دا د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دی چې تر ټولو وړاندې اخیستل شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي دي چې هیواد د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړې ده. د هند این ډی ټی وی د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا یو د معمول خبره ده او داسې لیک هر کال استول کیږي. او ناټو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو پرون په برسلس کې د خبرو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواک قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژي په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو د خبرونو لنډیز وایو. او اوس هم یو رپورټ زو د افغانستان په اړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نوی د سولې طرح یا وړاندیز کړی دی. د خپل پروپوزل یا طرح کې ویلی دی چې طالبان کولی شي د افغان حکومت برخه شي او د دې لپاره به په راتلونکي کې ژر انتخابات کیږي. دام ویلی چې یا په شپږو میاشتو کې او یا هم تر هغې وروسته چې کومه موده د طالبانو او نړیوالو لپاره د منلو وړې انتخابات کېدلی شي. د ده په طرحه کې دا هم راغلی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې که د طالبانو اعتراض وي نو ولسمشر غني او د هغه دوه مرستیالان په دغه ټاکنو کې برخه نه اخلي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل تاسو نور معلومات وړاندې کوي.
د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. د جمهوری ریاست سرچینی وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غني مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي. وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د ایپ د لارې زموږ ټولې خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. که کوم خبرونه تاسو نه تیرې یاغه هم کولای شئ لاړ شئ ایپ ته او له هغه ځایه یې واورئ په پخوانیو خبرونو کې. او د دې ایپ کمال دا هم دی چې تاسو کولای شئ د خپلو دوستانو سره په ډېره اسانۍ سره مواد شریک کړئ. د فیسبوک او د ټویټر او د نورو لارو نه چې تاسو یې استعمالوئ، د دې لپاره د دې ایپ د ډاونلوډولو لپاره تاسو ته د سمارټ فون ضرورت دی او د انټرنیټ ضرورت دی. که موبایل مو انټرنیټ لري تاسو پکې د ایپ سټور نه یا هغه چې کوم اپلیکیشن نه کوم ځای کې کوم سټور کې د هغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ. اوس یو بل رپورټ ورزو او دا د افغانستان د نیمروز ولایت د کمال خان بند په اړه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته ورغلی و او هغه د کمال خان بند افتتاح کړ. دا بند د اوبخور د اوبو لپاره په بنیادی ډول جوړ شوی دی خو بجلی هم تولیدوي. په دې بند باندې له تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو راهیسې په مختلفو وختونو کې کار شوی و، خو یو په ایران اعتراض درلود ځکه چې د دې اوبه ایران ته ځي او بل د امنیتي مشکلاتو د وجې نه د نشو پوره کېدلی، خو اوس پوره شوی دی او چارواکي وایي چې دغه سیمې خلکو لپاره د ډېر ګټور دی ځکه چې دغلته به دښتې به په زراعتي ځمکو باندې واوړي او خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. زما همکار صدیق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات له منځه وړل.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می اومد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل له منځه وړای. مګر اوس ته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي.
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. 28 کلن امینی اویا جریبه کرنیزه ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به یې د کمال خان اوبه خړوبه کړي.
انشاءالله موږ به وکولی سو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړو. موږ مځکې لرو او اوبه لرو او له دې وروسته به له ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه، موږ کولی سو دا پخوانۍ خزانې بیرته راژوندی کړو.
په ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازی ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بس شده بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړ کړي،
د دې راستا روی دست بگیره و کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي تیر کال د عقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو څښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه وه لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1445 هجري شمسي کال کې پیل سو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د 2 کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په 3 مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ سوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانیستنې لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
کارهای عملی این بند تکمیل شد.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هزار هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیونه متره مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په 1496 هجري لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نه سي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي، په داسې حال کې چې دغه هیواد تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پسته هایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې کومې پوستې جوړ شوې د پرسنل، وسلو، تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته په پام باید دا تجهیزات نور هم څو برابر زیات شي تر څو د بند تخریب مخه ونیسي. او دا فرصت باید د ګاونډیو لپاره برابر نه شي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
که شروعي همسایه په فرصت مساعد نشه
د نیمروز ځمکې او دښتې وچې دي. خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دشتی او صحراوی او بکری او د کرنی د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمینه هم برابر سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خط
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه
کې مستقل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
ا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شي. یو رپورټ ته ورزو د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د تجارت په اړه باندې. په تیرو لسو کلونو کې د مشال ریډیو تحقیقاتي څېړنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان سوداګري به حد زیاته کمه شوې ده. مثلا په 2010 کال کې دا سوداګري تقریبا 3.5 بلین ډالر و، اوس وخت کې دا 850 ډالر ده. د دې جبران لپاره، د دې ازالې لپاره پاکستان اوس کوشش کوي چې مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي او دا لار په افغانستان تیریږي. نو په دې لړ کې څه خنډونه دي، څه موقع دي او څنګه دا کار کېدلی شي؟ دا رپورټ په اړه ورو چې د ټرکونو په آواز شروع کیږي.
دا د هغو ټکونو آواز دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان له لارې تاجکستان ته وړل. دا له دې لارې مرکزی آسیا ته د پاکستانی برآمداتو لومړی جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام ومومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لا نورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دو ورځني سفر لومړی موضوع و. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پانه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلی وای پر ازبکستان سربیره د مرکزی آسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی آسیا هیوادونو کولای شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري له ځمکنیو لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د غلام خان بندر له لارې د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی آسیا سره د تجارت ممکنه موقع ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډۍ چې د دې نه جوړېدی شي، خاص کر زمونږ دا د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا پې ډېر ښایسته کېدیم شي او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدی شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 523 کیلومتره اوږده پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پېښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراډي، بادینی او خرلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولی شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل
میان افغانستان و پاکستان صورت میگیره به هیچ مرزی هم بند
دیوی د پاکستان سره زموږ پر تجارتی لارو څه ستونزه نشته. که ځینې وخت بندې هم وي، د هغې وجه تخنیکي کیدای شي او یوازې څو ساعته بعد بیا خلاصې شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولی شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویلی شو چې د ازبکستان سره زموږ تجارتي اړیکې مخ په پراخېدو دي. د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک له مخې هند ته د افغان مالونو لپاره واګا بارډر پرانیسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی آسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2010 کال په روسیو دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینواری وای په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پوره تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی اسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل،
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپر افغانستان سره دا مسلې کښالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم ایکسس انډیا د پاره غواړي د ټرانزټیډ معاهده کې، هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې، تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کښالې زموږ د لارې هواره حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ټرانزټ ټریډ اګریمنټ ونشي چې په هغې کې مونږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لېږي مالدیپ ته یا سریلنکا ته، هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي، نو داسې قسم یو لویا معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د آبندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2006 کال کې ترې افغانانو د 3.5 میلیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسي ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلې دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلې غځولې او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې په خوای د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډېر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی اسکنر ماشینونه به خراب و، مالونه به په هفتو هفتو په کراچۍ کې ایسارول، ډیمریج به پراغې، ډیټینشن چارجز به پراغله، کله په چمن کې به مالونه ایسارو، کله به دوی دفتن سرحد مزدود کله کتور خام او سپین بولډک شپنګ لاینونه افغان ترانزیت اموال ته پتوار لا سورز یوی سورز نهایت اتوی سورز فری ورکیج په دغه اتوی سورز کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویسي او تاسو کنټینر بیرته راوړي، او که پاتوی سورز کې کنټینر راوونه رسیدل نو دغه کنټینر بیا فوراً تابع دی ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنټینر، نو په دې باندې بیا $100 $100 تر $150 تر $180 مختلف شپنګ لاینونه دی غوی ډیټینشن چارجز اخیسته، نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته 450 میلیونه امریکایي ډالر خساره ورسیده. زه تاسو ته مثال درکم چې 10,000 کنټینر ای دی ورځ $100 ډیټینشن چارجز نو $1 میلیون سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوږدمهاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل له لارې وړاندې کړي، نو له هغه ځایه د اماړیکو څانګې مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولیږه. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزې واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بې ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرې په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونی یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کله تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره، بلکې د ټول د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي، نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلادیش د ازبکستان نه د کال 2 میلیون ټنه خالی پومبه اخلي او تار اخلي او پخته چې مونږ ورته وو د کارتن او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې د آذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیا راځي هلته او که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیدا ده.
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام ور اوښتی دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2000 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو داسې فنډ پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کارۍ په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
کرد سالم.